کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه السلام علیکم نن سه شنبه ده د چنګاښ سرطان 14 د جولای 15 د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې په لسګونو ماشومان کولرا ته په ورته ناروغۍ اخته سوي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ویلي شاوخوا 50 ماشومان تېره شپه په دې ناروغۍ چې نښې یې کولرا ته ورته دي اخته سوي دي. ده ویلي چې سیمې ته روغتیایي ډلې لیږل سوي. تر دې مخکې هم په سیوري ولسوالۍ کې په کولرا ځینې ماشومان اخته سوي وو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږی کوونکی دفتر یا اوچا وایي تیره اونۍ د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې له څه باندې 800 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. اوچا ادارې د بی بی حیات ګلی په نوم د یوې 95 کلنې میرمنې عکس هم خپور کړی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د خوراکي موادو مرسته ترلاسه کړې ده. د افغانستان له بیلابیلو برخو خلک شکایت لري چې دغه خوراکي مواد او نورې بشري مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. ټاکل سوی نن د بلجیم پارلمان له ایران سره د یوه پیشنهادي تړون پر تصویب یا نه تصویب بحث وکړي. دغه تړون په دې اړه دی چې یو ایرانی ډیپلومات چې له پاریسه بهر د بمی حملې په تور په شل کلن بند محکوم سوی بیرته ایران ته ولیږل سي کنه. دغه تړون د اپوزیسیون د وکیلانو او د ایران د سیاسي مخالفانو د مدافع وکیلانو انتقادونه پارولې دي. دوی وایي دا به د تلار اواره کړي چې د اسدالله اسدی په نوم ایرانی وګړي ته چې په تروریستي فعالیت تورن او د 2021 میلادي کال په فبروري میاشت کې محکوم سوی بیرته ایران ته ولیږل سي. د بلجیم په پارلمان کې د اپوزیسیون یو وکیل جورجس دالی ماګنی ویلي دغه تړون متن د اسدی لپاره برابر سوی. دغه ایرانی په 2013 میلادي کال پاریس ته نږدې د ایران د یو مخالف تبعید سوی ډلې د ایران د مقاومت ملي شورا پر یوه غونډه د بمی حملې د تراحۍ له کبله په تروریزم محکوم سوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د شیکاګو ایالت د هایلند پارک سیمې په پرونیو ډزو کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او 10 نور ټپیان سوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د چارواکو په حواله ویلي یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاس لرلو شک قربان کیږي پرون ماښام د پولیسو لخوا توقیف شوی. د ډزې د یوې ودانۍ لبام پر هغو کسانو سیوی چې د جولای 4مه یا د امریکا د خپلواکۍ جشن یې مانځه. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د خبرونې په راپورونه کې اوري که څام له افغانستان او پاکستان ته د ډبرو سکرو پر بې دریغه صادراتو انتقادونه سوي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي هیواد لیواله دی چې له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي. پر دې موضوع د یوه تحلیلګر نظر هم در سره شریکوو.
دوی په ډیره مهارانه او مکرره توګه غواړي چې زموږ معدنونه استخراج شي او دوی ته په ډیره ناچیزه توګه وپلورل شي.
د نورو ولایتونو په څیر میدان وردګ کې هم د اوبو سطح ټیټه سوی
او چینې څه یوالي چې ټولې وچې دي برسېره ټولې شمسې دي.
د غزنی مشهور شپېلې ژغون کوي جانان ماما وایي چې د ازادي رادیو د راپور تر خبرېدو وروسته د جرمني حکومت د ده زوی ته قبولي ورکړې ده. د خبرونې دویمه نیمایي کې 15 دقیقې ونیز بحث خبرېږي چې د بحث کې د طالبانو لخوا د رابلل سوي درې ورځنۍ غونډې پر موضوع خبرې سوي دي.
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزود دي خبرونه دراپورونو برخه ته سره لدی چې افغانستان او پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکه ختم نه دي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې افغانستان د ډبرو سکرو وارد کړي. مفتاح اسماعیل ویلي غواړي د ډبرو سکرو د بایو په کمیدو سره صادراتو ته دوام ورکړي. طالب چارواکو پر دوی له سختو نیوکو وروسته پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو مالیه لوړه کړه. خو اقتصادي کارپوهان وایي لا هم د نړیوال بازار په نیمه بیه پاکستان ته له افغانستانه د ډبرو سکرو لیږد روان دی. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان هڅه کوي چې له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو په بیه کې کموالی راولي. د دې هیواد د مالی او عوایدو وزیر مفتاح اسماعیل رسنیو ته ویلي دوی له افغانستانه د ډبرو سکرو واردولو ته لیوال دي خو په دې شرط چې په ارزانه بیه ورکړل شي. د نیوز په نوم پاکستانی رسنۍ د مفتاح اسماعیل له قوله لیکلي غواړي هغه مهال دا پروسه وغځوي چې له اقتصادي او سوداګریزه پلوه د دوی ګټې خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس له نړیوال بازاره پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو هر ټن $100 ارزانه تمامېږي. دوه ونې وړاندې د پاکستان صدر اعظم وویل امریکا چې افغانستان د ډبرو سکاره په کالدار وو پلوري او تر خوای صادرات لا زیات شي. هغه دا هم ویلی وو چې پاکستان بل افغانستان د ډبرو سکرو په وارداتو د مالی اخیستو څخه په یو کال کې 2.2 میلیارد ډالر وګټي. خو د طالبانو لخوا پاکستان ته د ډبرو سکرو په صادراتو د سختو نیوکو وروسته دوی یوازې په صادراتو مالیه 1.5 سلنه لوړه کړه او د ډبرو سکرو اصلي بیه لا هم په خپل ځای ده. د نیوز په نوم پاکستاني رسنۍ د حکومت دی او بل لوړ پوړي چارواکي له قوله لیکلي د ډبرو سکرو واردول د سوداګرۍ له سکتور سره مستقیمه معامله ده. هغه خبره چې طالب چارواکي هم کوي وایي دوی له پاکستاني حکومت سره کوم تړون نه لري، بلکې افغان سوداګر د ډبرو سکرو له دوی اخلي او پاکستان ته یې صادروي. د پاکستانی چارواکي ویلي حکومت به خصوصي سکتور وحد سوي چې افغانستان د ډبرو سکرو وارد کړي او خپل پولي مدیریت او د ریل ترانسپورت لارې به ورته اسانتیاوي برابر کړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو د ډبرو سکرو د بیو د کمیټو د غوښتنې په اړه زموږ پښتنه جواب نه کړ، خو وړاندې پاکستان ته د ډبرو سکرو له صادرولو دفاع کړې وه. په پاکستان کې د برېښنا کمی، د تیلو او ترخوای په نړیوال بازار کې د ډبرو سکرو د بیو پورته کېدل هغه څه دي چې پاکستاني مجبور کړي چې افغانستان د ډبرو سکرو واردات زیات کړي. طالب چارواکي وایي په ورځني ډول پاکستان ته للس تر 15 لک زره ټنه د ډبرو سکرو صادرېږي، خو رویټرز 13 میاشت د پاکستاني چارواکو له قوله دا اندازه په میاشتنی ډول 15 لک زره ټنه یاد کړي وه. پاکستان وایي د افغانستان د سویلي د ډبرو سکرو د سویلي افریقا او انډونیزیا پر ځای په ارزان او خبره له افغانستان وپیری او د خپلې برېښنا فابریکې ریپی و چلوي.
په راپور کې مو ووریدل ک څه هم له افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکه لا پر ځای دي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې له افغانستان د ډبرو سکاره وارد کړي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي وو هیواد به له افغانستان د ډبرو سکرو صادرات لا منظم او چټک کړي. د شهباز شریف تر دغه څرګندونو وروسته د طالبانو چارواکو د ډبرو سکرو پر صادراتو د مالی د لوړولو خبره وکړه. د سیاسي او اقتصادي مسایلو شنون کې رحمت خان اندړ څخه می د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه چې څه فکر کوي د افغانستان د ډبرو سکرو سره د پاکستان لیوالتیا په څه معنا ده؟
پاکستان چې د 45 کلنه جګړه کې زموږ هیواد ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي او د هر حکومت لپاره مخالفین روزلي دي او کوشش کړی چې زموږ ډېر معدنونه د قاچاق له طریقې دوی ته ورشي، همداسې که قیمتي ډبرې دي او یا هم زموږ چارتراش دي او یا هم نور، او کوشش کړی چې په افغانستان کې یو داسې قوي افغاني حکومت نه وي تر هغه دوی دغه د قاچاق لړۍ روانه وي. اوس چې د طالبانو اسلامي امارت واک ته رسیدلی ده، د دوی سره ډېر نږدې اړیکې وي. دوی وکولای شي چې ډېر زر لومړی د ډبرو د سکرو تجارت اړیکه اسلامي امارت سره سم کړي او دوی ته په بیساري توګه روان دي. دوی کوشش کړی چې دغه د تجارانو د افغاني تجارانو تاریخ دوی ته ورشي، دا ځکه چې دوی پوهیږي چې د افغانانو د غبرګونونو او د نړیوالو د غبرګونونو سره مخامخ شي. په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب ده او دوی په ډیره مهارانه او مکارانه توګه غواړي چې زموږ معدنونه استخراج شي او دوی ته په ډیره ناچیزه توګه وپرول شي.
کله چې د طالبانو حکومت پر رسمیت نوی پیژندل سوی او د حکومت په سطح ور سره تړونونه منه دي، پاکستان د کوم اصول لومخي د غسکار واردوي او د پیسې چاته ځي؟
د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د نړۍ د یوې واد د خواسه هم پر رسمیت نه پیژندل سوی او دا څه فکر کې دي پاکستان کله چې طالبانو سره ډېر نږدې اړیکې درلودي او د طالبانو مرکزونه هلته وو، دوی به ډیر ژر د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. موږ وینو چې د پاکستان حکومت لکه څنګه چې د پخوانیو د تیرو حکومتونو سره دوه مخه او درې مخه سیاست کړی، د طالبانو سره هم په همدې قسم مخکې ولاړل او طالبان یې په رسمیت نه پیژندل. همداسې اوس دوی په ډیره مهارانه توګه سره پاکستان کوشش کړی چې مستقیما د افغانستان د اسلامي امارت سره قرارداد ډبرو د سکرو نه دی کړی، بلکې تکتیک سره د افغاني تجارانو لوري دوی ته ورور کیږي. دا ځکه چې دغه د ډبرو سکاره طالبان لومړی په افغاني تجارانو خرڅوي او بیا وروسته دغه په شخصي توګه پاکستان ته ورور کیږي. یعنی یو د چل لارې ځان ته پریخي ده هم طالبانو او هم د پاکستان حکومت.
د سیاسي او اقتصادي مسایلو شنون کوي رحمت خان اندړ وو چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د وارداتو پر مسله را سره خبري کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 11 دقیقې کیدونکې دي. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او 25 دقیقې اونیز بحث هم د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدل سي. خو بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. په میدان وردګ ولایت کې د ژورو څاګانو د زیاتې کیندنې له کبله د اوبو سطح ټیټه سوې ده. دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له یوې خوا وچکالي او له بلې خوا ژورو څاګانو طبیعي چینې وچې کړې دي او د څښاک اوبه یې هم په سختی پیدا کیږي. دا هم په ډیره تفصیل.
دا د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د ژورو څاګانو اوبه دي چې بزګران یې د لمریزې هندارو او ماشینونو په مرسته راپورته کوي. د یادو سیمو بزګرانو دغه ژورې څاګانې د وچکالۍ له امله وهلې دي. د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي حمید الله ازادي راډیو ته وویل چې ژوره څایه د مجبورۍ له وجې کیندلې ده. د دې په خبره چې په سیمه کې ویالي او چینی وچې سوي دي.
ساخور خو وچکوري بخي ډیر زیاته ده. خلک ډیر دستونه سم خو مخ دي دلته او چینی څه ویالي چې ټولې وچې دي، برسيره ټولې شمسي دي او شپاوره چالوم دي وي.
خو دغه ژورو څاګانو که څه هم له یوې خوا د بزګرانو کښتونه له وچېدو ژغورلې، خو له بلې خوا د طبیعي اوبو زیرمې او چینې هم وچې کړې دي. ګلاب د سید آباد ولسوالۍ یو بل بزګر دي. ازادي راډیو ته ویل د دې پسیمه کې چینو مخ کې شو بلرلې، خو کله چې د دې لسیمې څخه پورته خلګو ژورې څاګانې ولې، نو د دې چینې هم ورسره وچې سولې.
موږ هغه سرچینه هلته د ټولو خلکو برمې وویلې، موږ اوبه یې وچې کړلې او دوی برمې وویلې په شمسې اوبه شي. خو ډېر تاوان یې موږ ته کړی، موږ ته خدا د دوې ویلې دي موږ دواړې وچې دي، نو تاوان یې څه دی.
د امیدان وردګو ولایت دغه اوسیدونکي وایي تر ځمکې لاندې د اوبو د سطحې کښته کېدو زیات اندېښمن کړي، خو وایي د حل لارې د بندونو جوړول دي. محمد نذیر چې د دغه سیمې یو بزګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې دولت په کار ده د اوبو غم په اساسي توګه وخوري.
باید حکومت خلق لپاره یو اساسي فکر ولري. زموږ دغه د جمهوریت په وخت کې زموږ دغه بند سروې هم شوی او زموږ انجینرانو له خپل نماینده دغه کلي ټول هغه پکرې شو خاطې اوس خبر رونه شو بیرته نو دا د کوربت بند جوړ شوی د موږ د کرتو سیرابوت ولسوالۍ لپاره ګټه وره تمه ده.
د افغانستان د اوبو لویه ستونزه وچکالي ده چې پر مهال یې پر کرنه سربیره په لویو ښارونو کې هم د څښاک په اوبو کې کمی راځي. سخته وچکالي په افغانستان کې ناورین جوړولای سي، ځکه چې د کلي او بانډو ډیری اوسیدونکي خپلې لومړنۍ اړتیاوې له کرنې او مالداري څخه پوره کوي.
پر پور کې مو وردل چې په میدان وردګ ولایت کې د نورو ولایتونو په څیر د ژورو څاګانو د کیندنې له کبله د اوبو سطح ټیټه سوې ده. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د لوی اختر په درشل کې د څارویو بازارونو د ښار بیلابیلې سیمې ککړې کړې دي. دوی له کابل ښاروالۍ غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات وکړي.
په داسې حال کې چې د لوی اختر رسیدو ته څو محدود ورځې پاتې دي، د کابل اوسیدونکو اندېښنه لري چې د څارویو بازارونه په ښار کې د ګډوډۍ او د ښار د ککړېدو لامل شي. دوی وایي چې دا مهال د کابل ښار په ځینو برخو کې د څارویو بازارونه ګرم دي او د طالبانو حکومت په مشرۍ له کابل ښاروالۍ غواړي چې دې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. د کابل دوه اوسیدونکو مجید او منصور ازادي راډیو ته وویل
خود دن اورس اخره شبه وګور ټول کو څو کثافات دګ دي ساده چمن کولیک اج او خلکو چې خپل هوا او پس خرسې غال دا ورسې وګور ټول کابل وګور د سړي کثافات هم ته وشو.
د دولت نه خواهش مې داد چې دا یو ځای ورته وته کی چې ال در لارسي عمل ته خپل مواشي خرسکی.
دوی دا هم وایي چې د لوی اختر په ورځو کې خلک د څارویو له حلالولو وروسته اضافي مواد یا کثافات د سړکونو په غاړو اچوي چې د ښار د ککړتیا او ناروغیو لامل کیږي. د طالبانو حکومت په مشرۍ د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ښاروالۍ کابل کابل خاروالی سکال د کابل په څلورو دروازو شمال ویدیس ختیځ او جنوب کې د څارویو د اخیستلو لپاره ځایونه ځانګړي کړي دي. دا کار د دوه هدفونو لپاره شوی، لومړی دا چې د شنو سیمو له تخریب او دوهم د کانګو ناروغي له خپرېدو مخنیوی وشي چې له څارویو انسانانو ته انتقالیږي.
نوموړي وویل د دې ترڅنګ په بېلابېلو سیمو کې د کثافاتو د ټولولو لپاره هم تدابیر نیول شوي او ځانګړي ځایونه ورته په نښه شوي دي چې د رسنیو ملا امامانو او په ښار کې د بیل بورډونو له لارې یې اطلاعیې د خلکو سره شریکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د لوی اختر په مهال مالداران له بېلابېلو ولایتونو څخه څاروي د خرڅلاو لپاره پلازمینې کابل ته راوړي او د ښار په ګڼه ګڼو ډکو سیمو کې پلوري، چې دا مسله په ښار کې د بې نظمۍ او کثافاتو راټولېدو لامل کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ. وروسته په دې خبرونه کې اوري، وروسته له هغه چې پر افغان میرمنو د طالبانو د حکومت لخوا د سفر پر مهال د محرم درلودلو شرط ولګید، په پلازمینه کابل کې شزي وایي چې لابیلو ستونزو سره مخامخې سوي دي. اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه سره اورو.
ننګرهار ولایت د کانال کرهنیزو حاصلاتو بسکا لشپیتو میلیونه افغانۍ ډیر اتر لاسشي. د ننګرهار ولایت د کانال ریاست ویان همین غریبمل ازادي رادیو ته ویل اوس مهال د یاد کانال کرهنیزو زمکو څخه د چبان دی زړټنه زيتونو د راټولولو چاري پیل شوی. د خغلی غریبمل په خبره د یادو زيتونو څخه به د 3.5 میلیونه افغانۍ په ارزخ 1,200,000 لیټره د زيتونو تیل او چبان دی 1,500 بوتله اچار تولید او غونډي ولایتونو ته صادر شي. اوس مهال د افغانستان په بازارونو کې د زیتونو د یو بوتل تیلو بیه 1500 افغانۍ او د یو بوتل اچارو بیه 100 افغانۍ ده. کابل خاریان او یو شمیر موټر چلوونکي د تیلو د بیو له بیساري لوړوالي شکایت کوي. اوس مهال د کابل خار په پمپ سټیشنونو کې یو لیټر ډیزل په 140 افغانۍ او یو لیټر پټرول په 80 افغانۍ پلورل کیږي. په کابل کې دوه ټکسي چلوونکو صابر شاه او طارق ازادۍ رادیو ته ویل د تیلو د بیو په لوړېدو سره خلک له ټکسي استفاده نه کوي، ځکه د نوموړو په خبره دوی اړ دي چې د تیلو د بیو په لوړېدو سره کرایه هم لوړه کړي او خلک د لوړې کرایې د ورکړې توان نه لري. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت له لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی ته داسې ځینې شکایتونه رسیدلي چې یو شمیر سوداګریزي کړۍ د تیلو د بیو په لوړولو کې لاس لري، خو د دې کړیو په اړه یې ډېر معلومات نه دي ورکړي. په خبر پاڼه کې یادو کړیو ته خبرداری ورکړ شوی چې که دا ادعاوې پرې ثابت شي نو جوازونه به ترې نه واخیستل شي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 3.9 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 3.0 افغانۍ 6.5 پوله، زر هندۍ کلداري 1.55 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 4.4 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 2 افغانۍ او 1.5 پوله.
خبرونو ور اخوا
ورسله هغه چې پر افغان میرمنو د طالبانو حکومت له خوا د سفر پر مهال د محرم درلودلو شرط ولګید، پلازمینه کابل کې شې زوی چې لابیلو ستونز سره مخامخ سیبي. ان تر دې چې د اړتیا پر مهال د پخوا په څیر په شاري موټرو کې هم تاګ را تاګ نسی کولای.
په کابل کې یو شمېر ښځې وایي په ساعتونو د موټر په تمځای کې ولاړې وي، خو دا چې یوازې وي د موټر چلوونکو لخوا د موټر په مخې څوکۍ کې د کېناستلو اجازه نه ورکول کېږي او که په شا سیټ کې کینی او بل ښځې نه وي نو اړ دي چې د دریو کسانو کرایه ورکړي. د کابل اوسیدونکو ارزو چې په خصوصي ښوونځي کې ښوونکي ده وایي ښوونځي ته تګ ورته ډېر سخت شوی دی. د نوموړې په وینا ټول ورځې د موټر په تمځای کې د ښاري موټرو په تمه تیر شي. موټر وي خو دا چې له دې سره نورې ښځې نبی موټر چلوونکی موټر ته د پورته کې د اجازه نه ورکوي.
امروز میخوام از این سرک میدان هوایی میخواستم طرف سلیم کاروان برم که یک موتر استاد شد خو طالب من بود گفتم
زه یو ورځ د هوایی دګر له سړک نه د سلیم کاروان خواته تلم یو موټر ودریده په هغه کې طالب هم نستو طالب موټروان ته ویل چې ته حق نه لري چې د مخې په څوکۍ کې خزینه کې نوې موټر روان شو زه نور هم په تمه شوم تونس موټر راغې هغه ته مې هم اونو شو کوی چې پورته شم هلک اقتصادي ستونزې لري نشي کوی چې په موټر کې د دو یا دریو کسانو کرایه ورکړي مخکې به د لینی موټر کرایه لس افغانۍ وو خو اوس 15 ته پورته شوی ده خزی چې 40 افغانۍ ورکړي هغه 15 هم بیرته نه ورکوي له دې ستونزو سره مخ یو
د کابل ښار بل اوسیدونکي سنوبر هم له ورته ستونزې شکایت کوي
از طرف طالبان خیلی آزار اذیت میشن و در چک
ده طالبان لخوا میرمن دیر زورور کیجه طالبان موتر دروی هغو شدو او انجون چطور ماسک او حجاب نوی اغسطه تون چلند ور سرکوی ده مخی پسید که مو طالبان نپریشدی او شاعت چکینو که نور شدی نوی مجبوره یو چه ده طول سید کرایه ور کرو پا ده بد اقتصادی حالت که چه میرمن کار هم نلری دیر سخته ده
د طالبانو د حکومت د امر بل معروف و نهی عن منکر وزارت د 2021 میلادي کال په دسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې په کې له محرم پرته تر 8 کیلومتره پورې د نګرځیدلو موضوع یاد شوی و له دې حکم وروسته افغان میرمنې د تګ راتګ پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ شوې د ښځو د حقونو فعال نرګس احمد زی چې خپل هم له ورته ستونزو سره مخ ده وایي چې د طالبانو حکومت د خپلو دې حکمونو له سره غور وکړي
ډیری ډریوران یا رکشاوان زړه نه کوي چې میرمنې د پتنه ول باندې انتقال کی یا هم کچری او هغه سره نارینه نو سیږي مشکلات پیخیږي زما په نظر کې اسلامي امارات په دې موضوع باندې یو څه بیا سره غور او خپل دغه پریکړه یو څه تغیر کړي دا به خوي
عبدالمجید چې د کابل په ښار کې تونس موټر چلوي وایي چې د طالبانو له حکم نه وروسته میرمنې په مخ کې څوکۍ کې نکنی وي ځکه ویریږي چې جنجال ورته جوړ نشي د شاپ سیټ کې هم کډوري خځې نه وي مجبوره دی چې لوي میرمنې څخه د دوو کسانو کرایه واخلي
تونس موټر چلوم د تیلو د قیمتي د طالبانو فرمان سره زنه سم کله په سیټ کې یو سیاسر کې نو څنګه بل سیاسر لکه کوم ورته پیدا کی دی ودانه نو که نور پیدا سی ور سره خطر که نور پیدا نه سی ودانه مجبور من کته کو ځکه چې طالبان په سیټ کې نارینه نه ور سره پریدي یا په شا سیټ کې مثال د سلو نفر جیدا سلو نفر کې یو خزه کینی مجبور یغه من کته کو یا نور هغه ته خزه پیدا کو د فرمان سره د سی ور کړه موږ ډیر سخت مشکلات سره سره یاسو نو ته هیلم ده چې دغه سیستم دوی برابر کړي
خو د طالبانو د امر بل معروف و نهی عن المنکر وزارت وای د دوی په حکم کې یوازې دومره ویل شوي دي چې ښځې د له محرم پرته 8 کیلومتره واټن کې یوازې سفر نه کوي محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې دوی د ښاري موټرو په مخ کې څوکۍ کې د میرمنو له ناستې سره هیڅ ډول ستونزه نه لري
نه موږ دا نه دي ویلي کله چې میرمن یوازې وي نو موټر ته دې نه پورته کیږي که چیرې په ښار کې وي نو موټر ته پورته کیدلی شي شریعت دا منی او موږ هم ستونزه نه لرو مخکې هم داسې څه نه وو اوس موږ هڅه کوو چې په دې برخه کې د ښځو ستونزې حل کړو
دا یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیاځلي واکمنېدو سره تر اوسه ښځې د دوی له سخت محدودیت سره مخ دي په دې اړه نړیوالو سازمانونو هم غبرګون ښودلی دی له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي په اکثر ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه نشته په لرې واټن سفر کې محرم او اجاب جبري شوی دی دا هغه څه دي چې په تیرو 10 میاشتو کې پر افغان میرمنو باندې عملي شوي دي آن په کابل کې د علماو په 3 ورځنۍ غونډه کې چې تېره شنبه پای ته ورسېدله میرمنو ته د ګډون حق ورنکړل شو د یادونې وړ ده چې په تیر جمهوري نظام کې به میرمنو په خپل موټر چلوه خو اوس د موټر زده کړې کورسونه هم د دوی پر مخ تړل شوي دي
عمر دل ورسته له هغې چې پر افغان ښځو د طالبانو لخوا د سفر پر مهال د محرم درلودلو محدودیت ولګول سو پلازمینه کابل کې شزی وایي چې لابیلابیلو ستونزو سره مخامخې سوي دي موټر چلوونکي وایي چې د طالبانو د مکتوب له مخې دوی نسي کولی په مخ کې څوکۍ کې میرمنې کښېنوي او یا هم د شاپ څوکۍ کې نږدې نارینه ورسره کښېنوي خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې دوی د ښارونو په منځ کې په ښاري موټرو کې د میرمنو پر تګ راتګ چې واټن یې لنډ وي کوم محدودیت نه دی لګولی په غزنی کې مشهور شپېلۍ ژغون کې جنان ماما وایي چې د ازادي راډیو د راپور له خبرېدو وروسته د جرمني حکومت د زوی ته قبولي ورکړې ده. جنان ماما وایي زوی په غیر قانوني توګه د انساني قاچاقبرو په لاس جرمني ته رسېدلې و، زیاتې سختۍ تېرې کړې خو اوس ښه آرام ژوند کوي. نور حل په دې راپور کې.
جانان ماما هغه چې په خپل ځاړ خنور ته خوشاله ورکوي. جانان ماما شپېلې ژغوي، د خلکو مجلس نه تاوده ساتي او غمه غلطوي، خو په خپل د شپېلې له هر سور سره رپ رپ وشک تویوي، ځکه کلونه وړاندې د بدمرغ جګړې توري بلا د هغه خبرګ ځامن د اختر په لومړی ورځ په یو ځای وخوړل. جانان ماما وای د خپل دوو زمنو د وجل کې دوه غم او ګرم اړ کړچی په دغه شپېلې خپل غم غلط کړي، خو ورستر بلې غم زیاتی جی. د دوه زمنو له وجل کې دوه ورسته د جانان ماما دریم زوی د سفر موزي په پښو کړي ل کور ووت، او د انساني قاچاق برو پلاس د ترکیه او جرمني په منځ کې په غرونو او ځنګلونو کې میشت شو. دا خدای کړو په دغه ځای کې په میاشتو میاشتو بند پات او له سختو کړاوونو سره مخ شو. نه یې هم بیرته وطن او نه یې هم جرمني ته د تللو هیله درلوده. خو شاوخوا کال وړاندې ازادي راډیو د جانان ماما په ژوند، فن او هنر اډیو ویډیو راپورونه وکړل. دغه راپورونه د ازادي راډیو د پاڼو ترڅنګ په خواله رسنیو کې په بېساري توګه خپاره او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو لاس په لاس کړل. جانان ماما وایي له دغه راپورونو خپرېدو وروسته مې په مسافر زوی اسمان پورته او ځبکه کښته سوه. نوموړی وایي زوی مې د جرمني پولیسو ته د راپور کاپي ورښکاره کړه. دا و چې د دغه راپور له امله د جرمني حکومت قبلي ورکړه، له غرونو یې ښار ته بوت، اوس آزاد ژوند کوي.
لما سره شریک وای آغا د دې تاسې د اکثر درسانه اوس جوړ کړی و د وای داسې څنګه د ما د موبایل په مخ کې وزه چې بارلم پولیسانو ونیولم، بیا پولیسانو ته مې دا وویل چې دا رسانه و جوړ کړی د دا د ما پدر اتي وای بوتلم هلته کور یې مراکو وای دا شیان یې مراکو اتي زه منظور کړم.
جانان ماما وایي د ازادۍ راډیو سلګونو دا ډول راپورونو د خلکو ژوند ژغورلی دی. دی وایي څنګه به د ازادۍ راډیو له ادارې او کارکوونکو خوشحاله نه یم، زما د زوی ژوند یې وژغورلو په کار یې سپور کړ، او اوس ما بورې مور کونډو ورېندارګانو یتیمو وریرو غمځپلو خویندو او ټولې کورنۍ ته پیسې رالیږي، زموږ خلو له خاورو ورسره پورته سوه.
څنګه خوشحاله نه یم، یو امید ژوند راته پیدا سو دا اته کورونه کور دې د ټولو سره شکر کار جوړ ده. له موږ سره ښه اوس دا اختر ته مولا لېږلي دیار یو کور ته پنځه پنځه زره افغانۍ الیزه الیزه لېږلې شي اباد دغو کورو ته.
ستاسو له پیغامونو
د غزنی ولایت کې د اندړو ولسوالۍ د برنجو څخه خبرې کوم. بخت محمد د نصیب په کارکونکو ته د نصیب خلکو ته دا پیغام وایم چې نور د افغانستان په مخوار غریب ملنډې موځي، ځکه چې یو وارې په یو لاس باندې کار سره کوي بیا چې ورسو هغه بېرته رانه وړي نو بیا سپکې سپورې کنګازیم کوي.
السلام علیکم جناب محمد اکوڑا خاطک اوای کی مندل تم یم ماجرات پرځ ته ورو دا سلوی سلو لسیونه دلته مزه کو مالکان د دې سی واټ کین دا وای کورونا رنگوی نمون کور روان کوم کمشنری تلاړو وای جوړ وکیاته او سه قبضه بیا کی مالکان مونږ دې کور جوړ کړی شي مونږ واګی ورپور تروا کو تا ورسی یم دلته ما وای کیم چې ماجرنو سره ظلم نه.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د څنګه د کلن ګلدین تای سره په تماس کې مطلب د سلام او د درپاسي چې څومره خوراکي توکي څومره سوداګان چې ګوره ګوره میوه غوړی او همدارنګه خوراکي توکي چې څومره دي چې لاس په ګران شي ورو سوداګر شي چې هغه ربن زر روپې ګران خرڅي چې زر روپې یو شی ګران شي هغه ربن لز روپې ګران خرڅي. حکومتي چارواکو ته زمونږ د درپاسي چې څومره پیرودونکو چې څومره تاجران چې به چې ډېر په نارمل باندې د افغانستان خلکو سره وچلیږي، ځکه د افغانستان خلک ډېر غریب او بې وزله دي. څومره ګاونډي ممالک له چې تل دلته په تاڼو کې نیسي او جیلونو کې اچي خواران، کوئی کارت راوړه او دا د پاسپورټ نشته او دا د ویزه نشته، دی خواران وخي او ډبۍ او په جیلونو او تاڼو کې اچول دي. پنځو په مزدور پر لاړ شي، هلته بیا بغلا بند ګرځي، پټ ګرځي، ولا افغاني دی کوتکونه ته ونیسه، له افغاني دی وی وخت په چړوي وخه وی ټکه وی وخه تاڼې جیلونه په ټول ډک کړي دي، هر ځای کې نیول کېږي. دا زموږ درخواست د افغانستان حکومت ته چې دغه افغانان چې دغه څومره ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، خدای ته دې ستونزو او مشکلاتو نه په خیر خلاص کړي. د افغاني نوم چې واخلي بس لوستم تاریخ او پوډر دې وراشل راوینیس، افغاني دې خلک دې ځان ساتي، ویروسي ناروغي دوی دا د سینې چې مرستې وانخلو. الله پاک ته زموږ په حال باندې رحم وکړي، څومره د افغانستان حکومت چې زموږ الله پاک یې وتوانی چې دغه د دې غریبو خلکو هم وخوري، دا څومره د ګاونډي مالک سره چې څومره ستونزو سره مخامخ دي، دغه ستونزو نه راخلاصي. والسلام ګلدین چکن روان.